افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د ستنیدنې بهیر په پراخېدو سره یو شمیر اروپایي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماټیکو او امنیتي سرچینو اندېښنه څرګنده کړې چې ستانه شوي کډوال د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا جلب او جذب کېدو ته زمينه برابروي. فرانس پریس خبري اژانس د پنځم په ورځ په راپور کې ویلي افغانستان ته د میلیونونو کډوالو بیرته ستنیدل داسې مهال چې دا هیواد له بېوزلۍ سره مخ دی احتمالا د داعش د فعالیتونو د پیاوړتیا زمينه برابرولی شي. هانس جاکوب شندلر چې پخوا په ملګرو ملتونو کې د وسلوالو ډلو د څارنې د کمیټې همغږي کوونکی و ویلي دي چې دا خطر چې د داعش خراسان څنګه په تازه ستنو شو افغان کډوالو کې د جلب او جذب احتمالي سرچینه وویني ډیر لوړ دی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د هغه افغان په اړه څرګنده کوي چې بریتانیا کې د پناه اخیستنې لمنلو وروسته افغانستان ته سفر کړی او بیرته بریتانیا ته ستون شوی. د بریتانیا د قوانینو لمخې پناه غوښتونکي هر هیواد ته سفر کولی شي خو خپل هیواد ته د سفر اجازه نه لري. د سن په نوم بریتانوي خبرونې دغه افغان نوم دی جی اوساما یاد کړی چې د 2022 کال په اپریل کې بریتانیا ته تللی او کله چې د پناه غوښتنه منل شوې افغانستان ته سفر کړی دی. د افغان وروسته تر هغه و پیژندل شو چې افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې له سیمول هغې ډلې باندې امیر نه د خپل سفر انځورونه او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې کړې. د برتانیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر رابرت جنریک ویلي دغه افغان ته باید برتانیا ته د بیرته تګ اجازه نه وي ورکړل شوې. د ډونالد شرم دولت ګواښ کړی چې راتلونکي سه شنبه د دولت یو برخه رخصت شي د یو شمیر فدرالي ادارو کارکونکو به د تل لپاره له داندو لری کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداري داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له دیموکراتانو سره د نوي مالی کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوخته دی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي چې د خپل کارکونکو د کمولو لستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دغه خبرداري د امریکا د دولت د وی برخې د شټډاون یا تعطیلې طرح افشا کوي چې چارواکي تر اوسه پاړه پټه خوله دي. دا ښکاری چې د امریکا قانون پوهان د نوي میلادي د نوي مالی کال د بودیجې پر سر هوکړې ته ندي رسیدلی او له 1980 کال راهیسې د امریکا د دولت 15مه رخصتۍ په درشل کې واقع دی. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مهال د آسیا جام پایلوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغه هیوادونو ترمنځ کړکیچونو سیاسي اړیکو پر دغه لوبې خپل سیوری غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیر شپه بنگلاديش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یک شمې پورس په دوبۍ کې د آسیا جام پایلوبې کې مخامخ شي. دواړو لوبډلو په سګنی آسیا جام کې 2 ځله لوب کړي چې 2 ځله لوب هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې په پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاسونه نه دی ورکړي. هند او سریلانکا نن د دغه جام د څلورو غوره لوبډلو وروستۍ سیالۍ سره کوي چې ماښام 9 بجې پیلېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو غل لیس کون کو زبرشنا غم پار یوزر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اوم ټول کی جغرافیا مضمون نه هم لوسته لمن د تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چمه بم پتن می درنو سکون کو د چیز مرسته سدنن برزیلوس نه هم لوسته نو خلای د چي د تیر ورځو لستنه بم په شاو پر د کیک ډول سره د کړو او سیجه او نن برزیلوس ته اماده کی ولري خو زکون کو مخکې لدین چیز تاسو سدنن برزینه وی لوس پیل کتن تاسو ټول قدر من زکون کی د خپل زنا سره خپل د اوم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او کلمون ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خو جوابله لیست کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوعګانې عبارت دي. لومړی کنيس ون مواد په افغانستان کې صنایع او سوداګري او مو ستراتیجی جغرافي کتاب صفحه له 15 پته مینه پیل به تش بروی میسی پیپری همدارنګه قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ستدنم رزي درس یاته هغه موضوع کانی چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کول ورو عبارت له نومړی کانی سوان مواد پیژندل دویم په افغانستان کې صنایع او سوداګری پیژندل دریم محصولاتي جغرافیه پیژندل دا هغه دې مهم موضوع کانی دي چې نن ورځ به مرو تاسو په لوست کول ورو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول قدر منځ کون کې به د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه بس دا کړی خو غل لیست کون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو په افغانستان کې کانی سوان مواد پیژنو چې کانی سوان مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو زده کوونکو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدلی وو سی جی نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب پیدا کوو خو ژو غل لیست کوونکو د ډبرو سکارو کوم چې د کانی سوان مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې رسوبي د برلو جملو څخه دي او د سوان موادو په توګه ترې استفاده کیږي سوان مواد موږ تاسو سره ته ویل چې درنو زده کوونکو سوان مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او همدارنګه په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کوو زموږ د ګران هیواد افغانستان د برس کار چې دي درنو زده کوونکو د هندوکش د غرو څخه رمایسته کې دوه سره یو ځای رمایسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمایسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د برس کار هم رمایسته شو په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجاړ شول ځنګلونه له منځ څخه بلاړل نو د هغوی پاتې شینې د ډبرو د ډبرینو طبقو تر منځ لاندې راغلل دغه د ډبرینو طبقو تر منځ کوم نباتات راغلل دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راغلی او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکرو رامنځته شول چې نن سبا زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپان موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د برسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان درې په اشپشتی کې او د هرات قرها او تهار په بنګی کې لوی زیاتې زیرمې ته سپېڅلې ویډیو په هغه ځای کې ډېر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تثبیت شول نو په دغه وخت کې دغه د برس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جو غل لیست کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو د برس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګ د کانیسمن موادو په برخه کې یو بل برخه بلو چې هغه د نیپټو په برخه کې نه بلو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچیر وایي موږ تاسو درنو زده کوونکو نیپټ دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبیت په قاتو په منځ کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دی خونځه شوی دی نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دي یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو موږ تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمې چې دی په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې سپل نو بیا زیاته موده پر دی باندې فیرس و ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمې را مېسس ولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سوان لپاره پټرول د پټلوري ماشينانو لپاره سوان تو کې برابرول او هم چنان د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شانه کې تری استفاده کیږي درنو خو جز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسي کال څخه بیا تر 1400 درسل وشتم هجری شمسی کاله پوری د طبیعي غازو او نیپټو په لټل او په پایله کې دا سرګند سپلچی د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحده پوری د اموتر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پوری او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پوری د نیپتو د پیدایش لپاره سیمه برابر دي او په دغه ځایونو کې نیپت موجود دي چې نیپت موږ تاسو ولوستل دي نیپت له جملو څخه په خپل تیل دي ډیزل دي ډیزلي ماشینونه دي د سپن لپاره پټرول دي پټرولي ماشینونه دي د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین گریس او کیوم او کیر او اصلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګ درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول. خو ګل لیز د کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراد تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازي استراغونو په روښانولو کې هم مراد تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کو. نو مراد تاسو ویلی شو چې کانیسم مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراد تاسو چې ویلی شو د ډبرو سکاره د نیپتو زیرمې او هم چنان طبیعي غاز د کانیسم موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوړلیست کون کوز مرستاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې د پاکستان کې صنایع او سوداګری پیژندل. خو شو غوړلیست کون کو صنایع او سوداګری پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي. د موږ تاسو ویلی سو صنعت ویلی سو او هغه شانه ته داسې تغییر ورکو تر څو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د لومړني توکي کې دای شي کرنیز حیواني یا هم کانی محصولات ووسیږي یا هم د حیواناتو وړي ووسیږي یا هم د حیواناتو پوستکي یا هم نور شان ووسیږي یا هم کانی محصولات ووسیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داسې نور شان دي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږو او د هغوی شکل ته موږ تاسو تغییر ورکو او ورسره هغه څخه د پایلې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته موږ تاسو چې ویلی سو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت ساتو کیږي. لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نه مت متوجي او سيزو لاسي ګندل توي کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کوونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنی باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا وو او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع وو. اورسته د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نسیم پیړي په ورستي وختونو کې زموږ د هیواد په سول کې اتنی به خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګ لاسي ګنډل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دې زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګنډل یا هم خامکی کارونه چې دي په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پلیسکاری هم زمر په هیواد پښتونګرانو او لغوس په نسخه د کرکلي او ترکاڼي او د کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیسته کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتونګران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشيني صنایع چې دی په افغانستان کې ماشيني صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشيني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشيني خاني یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پر کولو لپاره جوړ سول ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول شوه چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو. کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلی شو. همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو در دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشي صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق له ولوست. اوس هم ته لوست په دې برخه کې محصولاتي جغرافیه پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافیه یو له ارزښتمنو جغرافیه له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیڅ ډول لاره چې دی یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګه د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دي په درو برخو ویشل شوي دي. یو وچی لارې دي، دوم هوایی لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچی لارې چې دي درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو دغه د مالونو لېږد او رالېږد چې به وو د پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل شو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول. او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیر کیسه. نو درنو غلالو یز د کون کوز مر استاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کی چې یو سمز د کړیو اوسې چې وسم د لوست راتلون کې برخې تر ازو چې په دې برخه کې مو جواب تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشيني صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیه په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي تاسو ټول قدر مز زده کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نن نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیدلی. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیره و احترامات مقبول کی قدر منو ګلری زکون کو ز برش اغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشر اغلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مزمن نه هم لوسته. هله د چي تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه بو په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سجی خو جو ګلری زکون کو ز مر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق سره بو هي شي کتاب صفالنه شپتی مینه پیل بهتر و وی می سپی پریدا. قدرمن زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. لومړی د امریکا د سمندرګي په حق له سبو هيږي. دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هيږي. د دریم د جنوبي امریکا خلیجونه. څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هيږي. دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت هلې ما هلې د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللی زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خوشاو ګللی زده کوونکو، ډیر ساده او روښانه ویلې سو چې امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو خشمیر کې شي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشه شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دا لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي، چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشه یې هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځو غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري، چې دغه سمندرګي پراخوالی چې دي پراخه قاشه شده هغه په خپل 9,300,000 کیلومتر مربع ته رسیدي، چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی عرض البلدونو کې کچیر موږ او تاسو دغه اعدادي غیر استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسئ، نو دغه سمندرګي د استوایی عرض البلدونو د تودوخي د لوړې درجې د سانتي ګراید د سلوروي څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو زده کوونکو باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي اوبه چې لږ مالګ لري، نو له همدې لامل څخه د سمندر اوبه یې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي. او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جګړو څخه شمیرل کیږي، چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دی. او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک اوبو لاره ده چې پدې کې موقعیت لري. او د دې سمندرګي کومې غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوی دي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلاري زده کوونکو، د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي، چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه، یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې دغه جوړش چې د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې او توقته لسینو د دغه دوه سمندرونو ترمنځ ورته والی ست، چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتي ګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمه څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې دی لیوي څخه تر دوه میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي، چې د تودوخې درجه د سانتي ګراید لسه درجو څخه پورته ځي. له دې عمل څخه د قطبي سمندرګیو په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکون کو هله د چې تر دې د امپری تاسو د امریکا د لوی وچې د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موجب تاسو په هیدو د امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوشش شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ست په شمالي امریکا کې، چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچې کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري بیړیو په چړولو کې، یعنی سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې نن د صنعت پراختیا پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې ترڅنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن رنځ کوونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري چې د فلوریدا د ټاپو وزمي په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنوز دکونکو د دې هیوا تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیوا په ختیس کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یږي چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر او په وچو کې ننوتلې چې په ځینو برخو کې بیا یې جوړ او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ جوړ خلیجونه را مستقری دی چې دغه له عمل څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دی د پلور یا ډال ټاپوز می څخه پیل او د وافین په سیمه کې خپل اعظمي صورت ته رسیدلې دي چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتي والی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوال کچه ذاتن نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې مش هم چینان د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل هله د چې تاسو پوسی او سيږي د دې تر څنګ درنو ځکه کو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړې دي او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړې دي چې تاسو کولای شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکه کو اوس هم موږ او تاسو د لوس راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. بچی جنوبی موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې امریکا له یو وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوی دی. یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کیږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چې نن زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کیږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو ورځو نن ورځ موږ سو دا پښتنې ته جواب وای. خو مخکې له دې نه چې زه دا پښتنه وکړم، پښتنې ته جواب مو را تاسو پیدا کو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالې ځکه کوم څه یو ډیر ساده او اسان سوال کوم چې دا سوال ته به تاسو هم اوس جواب ورکړئ او هم کله چې تاسو لوست پاتې ورسېږي یو ځل بیا هم جواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنوز د کوم کو د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له څه پوهیږي، یعنی د دې په حق له آیا کله معلومات اوریدلې وو او کنه؟ که چیرې مو اوریدلې وي هم دا اوسې جواب په خپل کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوس پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي. خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچروي. د دې ترڅنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړې سوداګریز ارزښت لري چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ولرو. امریکا له یو چې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر موږ او تاسو ولولو، امریکا له یو چې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کورو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا له یو وچو کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا له یو چې ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړې شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې زمکو په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ او تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کښو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. چې موږ او تاسو د استوا کښې د کوم سیمې موجودې وي، موږ ویلي وو چې هغه تود اقلیم لري او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبیعي حالت په ختیځ کې پراخه هواري او پر اقلیم غوره اغیزې لري چې د اندیز د غرونو لړۍ یې د ختیځ خواته لمدې هوا او تک ځنګ لامل ګرځېدلې دي. نو درنوز د کونکو موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسبرو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخې ترازو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، تاسو ټول درنه زده کوونکي په داسپالنو په خپلو کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکئ. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په هکله خپل معلومات ولیکئ، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په هکله خپل معلومات زده معلومات ولیکئ، او درېیم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړئ. نور نه درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت درته غواړم. د
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله احترامات می قبول کی قدر منو بل لیز کون کو زبر شغم پارت شتول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافیا مسمن نه هم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو بل لیز کون کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منو زده کون کو زمرا استاد د نن برازیل لوست چې په خپل په دویم یونټ کی یا هم په دویم فصل کی د استرالیا د سیاسي جغرافیا اړوندې لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم هیله چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی درنوز د کوونکو نن ورځ په لوست کې یوازې موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچو څخه یا هم د نورو لوی وچو جغرافي موقعیت ته په کتو سره د ځمکې په کوری کې د هغوی د جوړش په کتو سره موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچو ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهېدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده، په دې د دې په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د اپو شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کې شو دی او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوزدکونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان یې د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کومې ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دوی دغه ستونزې مشکلات د ټول شان د هغه ایالت باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي، یعنی د دوی دغه کوم سیاسي باندې چې ده په دې ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی ده. همدارنګه درنوزدکونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې ده په دې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي چې د پخپله د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً هم دغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنوزدکونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله، او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړې دي. نو موږ او تاسو د سویل سوچ استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنوزدکونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې شار څخه لیدنه وکړي او د دې شار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنوزدکونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی، او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوزدکونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې PERTH پرات، یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز یې د هوربارت دی، او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري. چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمې ده. چینیان خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځکون کو موږ او تاسو د لوس په برخه کې موږ او تاسو د هم بلوچی استرالیا حکومت دی په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه. د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې افغانستان وو، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو اته څلوېښت غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. اوس هم بل برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلرم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویه وچه د وچه کې له نیم میلیون څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلې وو، او دغه خلکو چې وو د سیرې یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستکي رنگ درلودي، چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی وو، او هر قبیله به له سو ټایپو څخه جوړ شوی وو. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول سوله چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیر کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سر رامیس شو، بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمیر کابو 6000 تنو ته رسیدلې دي، چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رامیس کړی دي. او هم چې نن خو وست د استرالیا د نفوس شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نفوس شمیر په 1900 کال کې پر 15 میلیونه تنو ته رسیدلې دي، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دي، چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه میلیون ته ورسېدی، 15 میلیون تن ته ورسېدی، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 میلیون تن ته ورسېدل، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان وو. د استرالیا نوي مهاجرین چې ودرونه ځکون کول آلمان، هایلند، ایتالیا، پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي وو. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10 میلیون څخه زیات خلکو ژوند کوي، چې ورس تر بلې د دوی د شمیر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچلو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحونه ولیده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په څو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنو زده کوونکو خدای دې کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق معلومات لسته راوړي وو، چې وسه راتلونکي برخې تر ازو د لوست، چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبه په حق معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه شو کې ما تاسو ټول کډر مونږ زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ای سی وی دین پیروان دي، او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمېر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او هم چې نن د استرالیا او کناسي په ټاپوګانو کې زیات شمېر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي، چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي، خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده، چې استرالیا ژبه انګلیسي ده، او په استرالیا و یو کانیوس کې د نورو ټاپوګانو په بیلې بیلې ژبې شته چې ځینې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترونو زده کوونکو په زیاته کچه سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسې چې دي بودایزم دین دي، 1.5 پیسې چې دي مسلمانان په کې ژوند کوي، 0.4 پیسې د هندوزم مذهب دي، او همچنان نور مذهبونه چې دي 0.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم په کې شته. نور درلود کوونکو از مرو ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځای پرې و وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو کورنۍ دنده چې د درس پرون دی هر سوال به مطابق ځواب ورته پیدا کوي په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی، یعنی اوسنی د نفوس شمېر څومره دی؟ دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته؟ که چیرې وي نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ زده کوونکو زموږ استاد د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو څه مو زده کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زستا سو په درنه حضور کې حاضرې شم شوا تر ته غواړم د لپمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک خلې احترامات مقبول کی قدر من او بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برته روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چم مو پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس وای ما درنو سکون کو د چیز مرسته سو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره زکړی وو سړي او نو لوسته پرامه د کی ولري درنو بلری سکون کو زم مرسته سو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت تله لمړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی، د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی، او هم چې د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لا وابه می سپې نه پیل کیږي، بیا تش براتیا می سپې پرې. تاسو ټول قدر منځ ځکون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چې نن د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړي. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ او په د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده، کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکې په کور کې او په تل د بدلون په حالت کې دي، چې دغه بدلون په ترس کې بیل بیل پیچلي پړاوونه دي سره رسوي، چې دغه پړاوونه په تیرولو سره ځمکې کې او په د لمرني حالت څخه او مختلفو حالتونو ته بدلیږي، او ورسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته او خپل عادي حالت ته راوړي، او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی، چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي، چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي، چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچيري په ساينسي لحاظ تعریف کوو. موږ ویل سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو ډبل څخه نسبتا یو ډبل څخه لیر سیجی او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې وو سیجی نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخه په سبب سره بڑاس وی دی په بڑاس باندې تبدیل سی دی، نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوره کړی دی چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبه ته ویل کیږي چې ذرات یو ډبل سره نسبتا یو بل سره نکلک او نشتی وی، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وی چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، په یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته د تغییر یا هم تبدیل خوري، چې د جلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو ځکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامد ماده هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مړه تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر مړه تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مړه تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو، کله چې موږ د په اختیال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلق کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل له وقته په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیش دو، کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو الته د دغه د تودوخه حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه قلق ذرات یو د بل سره کلکسی وی دی، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دو باندې پیل کی. که چیرې موږ د تودوخه درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخه درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخه درجه ور باندې زیاته سی په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسته سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول هلته بیرته په ورځي ځان ته جوړوي، کله چې ورځي جوړې کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځان ته جوړې کړلې یو کنګل شکل ځان ته اخلي، بیا کله چې د لمر وړانګې ور باندې وارد سي او لمر وړانګې ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس چې پورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکه کې زیرمې ځان ته جوړوي، لندبل لرونکي هوا ځان ته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته اوبه راکښته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي، او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې مو تاسو ویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې مو تاسو یې په حق معلومات لاسته راوړل، وسندلو راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی زموږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده، پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو، حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشار اته برخی چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په ترزمکی لاندې او په خاور کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمی ورستر بلی په خاور کې زیاتیږي چې دا د زمرو تاسو په ژوند کې ستر نعمت دي چې الله تعالی زمرو تاسو ته راکړی دي او د دې نعمت څخه مو تاسو الله تعالی برحمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمیر اړتیاو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښمنه وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندې پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروی مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې د خپل ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونو اوربانې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران اوربانې کوي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه د پرمختللو هیوادونو دي پرمختللي ټیکنالوژي لري. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالیز د کوونکو اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو کلنونو په وسیله سره کرنیز زمکو ته اوبه کول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمیر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په مرګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې ننګرهار لوګر هرات کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز زمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري چې د افغانستان یو لغرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه بیا کوم د اوبو حوزې چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان پامیر او ختیځ زلویدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واردیږي یو پر بل باندې پریوزي په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي نو دلته دی بیت ویلې کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر رامنځته کېدو لامل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت لامل په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت بیا سپاند سي یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي لامل څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوړې جوړېدو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکې لاندې زیرمې لري چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلی دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي. نو ځکه موږ او تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند د حبزې ته رسیږي، او اووه نوي برخه یې بیا د هېواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هېوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان تو ورسی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سیندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سیندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دوه مېده هری رود حوزې په نامه یادیږي، درې مې په خپل د سیند او د کابل د سیند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخه کې کورنۍ دند تاسو ټول درنه زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتنې دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت ته پمن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 اویا 300 1 اتیا 11.